د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو د تاند څنګې ونیس پروګرام مهروي خو مخې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شار زافر وایي هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرین ډیکر پر جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغېزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرېکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خن جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزې ته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې ترکمنستان په پلازمنه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځنۍ ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 22مې تر 23مې پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی، د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یو پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیوال سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بی پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ که دا الوتنه بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب وایي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل شوې.
آیا د غزن به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثیر بنه کوي. دا کېدای شي اورځ به موږ وژد کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مسول سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکی وسایل جوړ کړي دي.
اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې چې د لاس رقم کار کوي مت دا فکر راغی چې دغه یو سکواټر جوړ کما.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو دي. غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که هم د جرګې ځای طلبي لا بیلو سیمو په سولګونو کسان ور رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتنې درابللو ژغ کړی وو پرون پیل سی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه په یو اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمه او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبه ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلې او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همجغي کوونکې حزب الله کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان او هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو. هغه نه پریښول بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لالاري پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نس رسیدلې او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرټ او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل شوې. لوی لوی سکرینونه چې پتی رو بیا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونی ولسو یا غوته به دمکیان ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غشتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په ورستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خبرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځند ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورزنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې، او د چهارشمې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورزنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړې او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورزنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه، او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول، او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله، او دا رقم نور چې کم ترتی لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، از موږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمې د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمې وسځلې، او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده، کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورزنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داس یو ترتیب جوړ کړي دیراله چاره بس موږ له خوا اجازه پي. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي، دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. ان شاء الله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کوم شته دغه رالی، نو دا کېدای شي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه باسونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خندونه جوړ شوی و؟
دوکوهات چونلې بند کړي دي د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر وسه نه دی رسیدلی. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا ته موږ په جرګې پیلمو کوو، جرګې خپل کاروایي روانه کی.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشن به پورز د جرګې د اعلامیې پورز ځانونه ورور وسوي. پیلمې کې به مهم ټکی ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډیر زره انسانان، قبایلی مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والا فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چند درې چند خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځول شي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړه هلته اعلانیږي. دا غځای به ان شاء الله دا چې سره کوم اٹکل کیږي چې دا غځای به دا خبري نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له هم غږی انکون کې مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډیدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر لا 13 وروسته د افغانانو تم د چوي د افغانستان پاسپورتونه د اعتبار ول نه بولي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورتونه واخلي، خو دا کار به دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورتونو د ورکولو یا د پاسپورتونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روس تلغی چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني، په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی سند داده چې لپاره مرغز مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی، لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او بل په افغانستان کې هم له مسؤلیت خبر خمن دي. هله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنا چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغان اتباع کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوې دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولای چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرچېړونکي افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکي اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولی پور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعات کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډیری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دغه ستونزه مني.
از مو عمل به ایسو تمام مواد غوزه
له عمل میاشت رئیس اعلان شوی وو هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري لکه قصابی او نور زوینه خوسی. دا قانون هم لري کړي او هغه کارت هم نو ورکوي. دیو زل سهي کاساندرا زی چارون کی او بهرنی وګړي چې دغه مراکزو کې کار کوي لکاراباسي او ان زندان ته اچوي.
په ایران کې اوبل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل
وزارت بهداشت کشور ایران
وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله وو کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي. مجبور خپل بار او بستر وتړي او افغانستان ته لاړ شي.
نو موړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډیر زیان رسوي ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بیلابیلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکی وسایل جوړ کړی دي. دغه ځوان د تخنیکی او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلاری وایي له تخنیکی وسایلو سره ډیر علاقه درلوده او غواړي چې هغه ته وده ورکړي خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس
راغی د میدان اردوګو ولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمیر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه لوډر واټر فام پاو یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوی دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري
او دغه شان میچ ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول په کرماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ دغه نه بعد دا هغه اوبازک مادی وستل لپاره آماده کړي وب راځي گئی
الله محمد دوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي نو موړی وایي که دولتي مسولین او سوداګری ملاتړ وکړي کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی د دې شان څخه هدف ما دا و چې ز خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي همداسې در دې تر څنګ غو تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکم د خپل هواد لپاره ښه پرمختللی شان جوړ کما ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکم بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې مدا کار کوي د سامانو کې مشغوله یې پسته کار کوي چې د خپل کار کوم تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیاری د ماشينډري د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څغه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ځه نه تیزی خپل کار وکړي یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه د نور بنده زه نه تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي کوم ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسره وکړي خپل کومک وسره وکړي ځوانان نه کی چې تشویق کی خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کی خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي دی وایي د توارت نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي
بازی داسې شاګردانه مغلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته ویم چې په افغانستان په سطحه به چنه کړي نو دغو ملګرو دپاره مونږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې نو دا خلک کوشش کوو چې مونږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي هغه بل ازياتي لاستراوړنی هم ولري
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللې دي مثلا الته دي دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي په زابل کې نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شکل را باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاس په شی له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیره په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسې دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم دالته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راغتر یو ځای ورسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا د قانون سره کومه د سری ورحکیا تخم به دوا به حکومت مرسته کومه کړې دي غریب خلی مونگ نہ چولے تو ہم محتاج ہو جارم سم حاصل نہ دبر کرے اس دو شر ٹولے دل ہو غریب و غربت درج درس لے دے بس اللہ دور رحمی پمنگ بان